ملمنو سره خبرې کوو. اوس څلور بجې دي. لومړی د خبرونو نوبت دی. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د دفاع وزارت په دروازه کې انتحاري حمله شوې چې مرجوبله هم لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وبلل. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند په لښکرګاه ښار کې د اختطاف کوونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د دفاع وزارت په دروازه کې انتحاري حمله شوې چې مرجوبله هم لري. که څه هم د کابل امنیتي مسولین په دې اړه معلومات نه ورکوي، خو له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دوی څو تنه ټپیان لیدلي چې د پیښې له ځایه په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال شوي دي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو باندې 15 ورځو کې کابل نسبتا آرام او کومه چاودنه یا حمله پکې ونه شوه. په کابل کې د دهمزنګ په سیمه کې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه انتحاري حمله وشوه چې 40 کسان یې ووژل او له دې شو څخه زیاتی ټپیان کړل. په یو بل خبر کې اوري چې نن سهار په کونړ کې یو انتحاري حمله 14 کسان ووژل او 30 نور ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی.
دولت افغانستان و نیروهای امنیت و دفاعی افغانستان با تمام شجاعت قوت علیه این گروه وحشی و تروریستی میرزمند.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه چې افغان ځواکونو د ډله له وړاندې په ننګرهار، فراه او هلمند ولایتونو کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غور او بامیانو ولایتونو کې هم د داعش د فعالیتونو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې د افرادو د استخدام په تخصص ټینګار کوي. د دغې ادارې سرپرست غلام حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل کله چې د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې د لیاقت او استعداد په اساس اصلاحات رامنځته شي نو له هرکلي سره به مخ شي.
که چیرې په راتلونکي مقرریو کې لیاقت او وړتیا په نظر کې ونیول شي، دولتي اصلاحات او ځینې تغیرات د فساد په کموالي کې مرسته وکړي، موږ یې هرکلی کوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې یوې معتبرې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، له یوې شمېر رسنیو سره په خبرو کې په نږدې راتلونکي کې د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې د پراخو او بنیادي اصلاحاتو او بدلونونو خبره کړې ده. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په لښکرګاه ښار کې د اختطاف کوونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له نیول شویو کسانو څخه دوی یو 2 کلن ماشوم او یو 14 کلن هلک هم ژغورل شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې اختطاف کوونکو د پیسو په بدل کې د دغو هلکانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم دوام لري. وروسته له هغه چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو موافقه وکړه، دا په ایران کې د پارلمان د غړو او د خبرګانو شورا د مشرتابه ټاکلو لومړني انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون اوسوه ډیرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له همدې کبله یې موده 6 ساعت نور تمدید سوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي تمه لري چې په دې انتخاباتو سره د دوی دښمنان ناهیلي کړي.
دشمنانی داریم و چشم طمع دوختم
دی وای موږ دشمنان لرو زموږ د انتخابات باید داسې وي چې زموږ دشمنان نهلی او نه امید سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی چې دولت ایران د خلکو رایو یو لوی امانت ګڼي او د هغه د خوندیتوب لپاره تر خپل وسه هڅه کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن ویلی چې په دې انتخاباتو کې 50% واجد شرایط رای ورکوونکو ګډون کړی و. په سوریه کې د اوربان تر پیلې 200 ساعت وروسته د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې یو شار کې ځانمرګ بریڅ وای 2 تنه پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. له دې سره سره د سوریه په ځینو برخو کې د قراری راپورونه ورکړل شوی دي. د روسیې او امریکا ترمنځ دغه د اوربند توافق د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او ډیرو نورو مخالفینو لخوا ومنل سو. د همدې موافقې له مخې باید دغه اوربند عملي سي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو ته زمینه برابره سي. په دغو جګړو کې چې 15 کاله یې دوام کړی تر 250,000 ډیر کسان وژل سوي دي او 1,000,000 نور بې ځایه دي. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د هغې هېواد د جمهوري غوښتونکي ګوند نومان ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو یوه سلاحکار ویلي چې متحده ایالات باید د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر په نړیوال مسایلو کې له روسیې سره له نږدې همکاري ولري. متقاعد جنرال مایکل فلین چې له 2012 څخه تر 2014 کال پورې د ولسمشر اوباما د دفاعي استخباراتو د ادارې مشر و، دغه راز ویلي چې د عراق جګړه یوه تېروتنه وه او د ده په خبره همدې تېروتنې د داعش په رامنځته کېدو کې مرسته وکړه. مایکل فلین په عام محضر کې اعتراف وکړ چې ډونالډ ټرمپ ته مشوره ورکوي. د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ټرمپ هم په 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عراق اشغال په سختو الفاظو غندلی دی. ټرمپ د فلین په څېر د روسیې په برخه کې دریس نیولی او له هغه هېواد سره د اړیکو د ښه کېدو پلوي کوي. دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېر د درناوي وړ ولسمشر بللی دی چې له ده سره به وي، خو نور جمهوري غوښتونکي بیا په پرله پسې ډول په اوکراین او سوریه کې د روسیې پر لاسوهنې انتقادونه کوي. د کرملن د یوه وژل سوي منتقد بوریس نیمسوف پلویان د نوموړي د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې د لمانځنو لپاره په مسکو کې لاریون ته چمتووالی نیسي. نیمسوف چې د روسیې د صدراعظم پخوانی مرستیال او د ولسمشر پوتین منتقد و، تیر کال د فبروري پر 8 نېټه کرملن ته څیرمه پر یوه پله په ډزو ووژل سو. د ښار ساتونکو د لاریون تنظیمونکو ته پر دغه پله د لاریون اجازه نه ده ورکړې، خو د مسکو په مرکز کې په نورو سیمو کې د دې کار اجازه ورکړل سوې ده. هغه سیمه چې نیمسوف پکې رالوېدلی و په یوه غیر رسمي مقدس ځای بدل سوی او پلویانو یې پر همدې سیمې د ګلانو ګېډې ایښودې. په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت نن سهار وختي پر همدې پله د ګلانو ګېډې کېښوده او ویل چې د روسیې په اړه د بوریس نیمسوف ځینې خوبونه به رښتیا سي. د روسیې پارلمان دوما پرون د استازو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي د نیمسوف د درناوي لپاره به یوه دقیقه چوپتیا غوره کړي. دغه وړاندیز د دیمیتری ګودکوف لخوا سوی و چې په دوما کې د پاتې محدودو مخالفینو نسخه یو دی. او د امریکا متحده ایالاتو له میندوارو میرمنو غوښتي چې د زیکا ویروس د خطر له کبله په برازیل کې په دوبني اولمپیک لوبو کې له ګډونه ډډه وکړي. دغه ویروس چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د معلولیت سبب کېږي په برازیل کې خپور سوی دی او له همدې کبله د سو شکل ماشومانو څه باندې 4,000 پیښې لیدل سوي دي. دغه معلولیت تر ډیره د ماشوم په سر کې رامنځته کېږي. د ایلن د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز لخوا داسې مهال سوی چې د همدې مرکز د راپور له مخې په متحده ایالاتو کې په 9 میندوارو میرمنو کې دغه ویروس لیدل سوی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات به له نجیبې زمان څخه واورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په فیض آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9.7 منفی 2 درجه. په بامیان کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22.7 منفی 4. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.4. په کندهار کې اسمان ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 28.8. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 22.1. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.8. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.4. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22.1 درجه. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.2 درجه اټکل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. مهاجرت به اروپا برای افغانها به یک کابوس مبدل شده است. همین اکنون بیش از 5000 افغان به شمول زنان و کودکان در مرز بین یونان و مقدونیه گیر مانده‌اند و دروازه‌های شماری از کشورهای اروپایی برایشان بسته است. تعدادی از پناهجویان افغان که نخواستند دیگر این مشقت را تحمل کنند، به طور داوطلبانه به کشور خود برگشتند. آیا در کمپ‌های مهاجرین در اروپا چه می‌گذرد؟ چرا افغان‌ها اکثراً پناهجویان اقتصادی پنداشته می‌شوند و درخواست پناهندگی سیاسیشان در اروپا پذیرفته نمی‌شود و حکومت افغانستان برای حل این مشکلات چه کرده و می‌کند؟ این همه سوال‌ها و پرسش‌های دیگر را در این برنامه زیر آسمان کبود به بحث می‌گیریم. گفتنی‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌های شما هم بخش مهم از این برنامه هستند که از طریق فیسبوک و یا هم از طریق تلفن و اسکایپ در جریان برنامه می‌تونید با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین با شماره 818 راحت اس ام اس بفرستین. از همین حالا با ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش خواهیم کرد.
بله، تاسو امید مرزبان وویل چه پزرگون و افغان مهاجر یا پناهغشتون که در یونان و مقدونیا ترمنز په پوله کې گیر پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې لا هم هغه افغانان چې لا په ایران کې دي یا په ترکیه کې دي یا په خپل په افغانستان کې دي، لا هم امید لري چې د اروپا په لور به وخوځيږي او لاړ بشي. لا هم اراده نه ده بدل شوی.
همین حال یکی از شنونده های اسمس فرستاده، نوشته، اسم خود ننوشته ولی می نویسه که من از استرالیا دیپورت شدم و حالا بیکار هستم. اینجا کار نیست، باند بازی است و راه دیگر ندارم، باید به طرف اروپا برم. یعنی به این معنی که هنوز هم با وجودی همه مشکلات شماری افغان ها هستن که علاقمند دستان و می خواهند برن به طرف اروپا.
خب لدی سره یوشمیر افغانان چې اروپا ته راغلي دي او شرایط له نیژې لیدلې دي، هغه پښیمانه دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر په ورستۍ ورځو کې چې شاوخوا زرو افغانانو د جرمني په دوو کنسولګریو کې، د افغانستان په دوو کنسولګریو کې او دغه سفارت کې نمونه ثبت کړي دي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. 125 کسه په وروستیو ورځو کې کابل ته هم ورسېدل. او په عین حال کې موږ په دې خبرونه کې د ترڅنګ چې په اروپا ته یا نور هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت په موضوع خبرې کوو، په علتونو یې خبرې کوو او په سختیو شرایطو یې خبرې کوو. په دې هم خبرې کوو چې یو شمېر افغانانو له بده مرغه په ځینو اروپایي هیوادونو کې ځینې غیر اخلاقي اعمال ترسره کړي دي چې دې مسئلې هغه نورو افغانانو ته چې دلته له ډېرو کلونو اوسي او هغوی حتی مشکل هم نه لري، بل ډول مشکل چې یا پناه یې ومنل شي، د هغوی پناه هم منل شوی دی، لیکن هغوی ته ډېر سرخوږی جوړ کړی دی. هغوی هم بندا بکړي دي. هغوی وایي چې چاته نشو ویلی چې موږ افغانان یو، ځکه چې ځینې افغانان ډېر غیر اخلاقي کارونه کوي او دا افغانان خو پرېږدي چې په خپل افغانستان او د افغانانو نوم ته ډېره لویه صدمه رسوي. په دې موضوع هم خبرې کوو او په علت به هم خبرې وکړو چې ولې د افغانان چې دلته راځي دا ډول کارونه کوي، دوی د دغو هیوادونو له قوانینو خبر نه دي او که غلط معلومات په خپل وطن کې ورکړی شوي دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د مدني ټولنې فعال ښاغلی بصیر فیضی. د توانمندی او هماهنګۍ د شبکې رئیس عنایت الله ناصر او د افغانستان د کډوالو بیرتستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي مشاور ښاغلی حافظ احمد میخیل. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو، تاسو اوریدونکو ته بیا هم هرکلی وایو. د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوو. لومړی به ورسو ستودیو ته زموږ میلمانه تشریف لري. ښاغلی فیضی د مدني ټولنې فعال، تاسو واوریدل چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې دي، په اروپا کې پناه نه منل کیږي، بې سرنوشت پاتې دي، یو شمېر حتی حاضر شوي دي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي او د مقدونیا او د یونان له وضعیت نه هم خبر یاست، فلمونه یې نشر شوي دي، لیکن له دې سره سره بیا هم یو شمېر غواړي چې همدغه سختۍ وګالي او ومني او بیا هم اروپا ته لاړ شي. د دې علت څه دی؟
تشکر. با سلام به شما و شنونده های رادیو شما. عوامل مختلف است که سبب میشه افغان ها با قبول مشقات زیاد راهی اروپا شوند، با وجود از اینکه از شرایط آگاه هستند که خطرات زیادی هم فرارویشان است و از سرنوشتشان در کشورهای اروپایی هم نمیتونه 100% روشن باشه، ولی باز هم میخواهند که به اروپا برن. این عواملش مشکل ناامنی، عدم فضای باز سیاسی یا فضای مناسب سیاسی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری در مجموعی مسائل دست به دست هم داده و شرایطی را به وجود آورده که افغان‌ها نسبت به آینده خود مطمئن نباشند و عزم سفر به کشورهای اروپایی کنند.
بله سب درست مننه. شغله عنایت الله ناصر، ستاسو په نظر د رسنیو له لورې افغانانو ته کافي معلومات نه ورکول کیږي او کنه هغه افغانان چې غرب ته تللي دي هغوی ناسم معلومات خپلو خپلوانو او دوستانو ته ورکوي، ځکه ډېر افغانان تشویقیږي چې خطرونه هم په غاړه واخلي او بیا هم د اروپا په لور حرکت وکړي؟
سلام او نیکل نومه تاسو او د ازادي رادیو معظم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشکره پرته یو فیکتور د افغانانو د تیشت له هیواد نه هم داده سي دوی ډیر کم معلومات د په بهر کې د ماجرات پاړون باندې لري. دوی فکر کوي سي د دوی محض ورتګ به دوی ته د پناهندگی لازم شرایط مساعد کی. خو تر دې وره خو ځینې نور فکتورونه هم سته، ځینې نور عوامل هم سته چې هغه بالاخره دې باعث ګرځي سي افغانان له هیواد نه په وتښتي او په نورو هیوادو کې د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي. له هغو عوامل نه کېدای سي امنیتي شرایط دي، ځینې افراد ځینې ځوانان چې له هیواد نه تښتي دوی پخوا د ملي اردو په لیکو کې په دولتي چوکاټ کې او یا هم له مخالفینو سره په مقابل کې واقع سوي دي. د امنیت خرابوالی بالاخره دوی ته د معیشت او د ژوند کولو زمینه تنګه کړې ده او باعث ګرځي چې دوی بالاخره باید له هیواد نه وتښتي. د دې تر څنګ تاسو ګورئ چې په 2015 کال کې د ملي یووالي د حکومت پر راتګ سره په افغانستان کې اقتصادي رکود رامنځته سو، بیکاري له 50% نه 60% ته پورته سو. البته دا رسمي امر دی، خو غیر رسمي امر دا په ډاګه کوي چې بیکاري تر 50% نه اوچته سوې ده. دې ته په کتو سره اقتصادي عوامل هم د دې باعث ګرځي چې افغانان له دې افغانستان نه وتښتي. یو بل موضوع چې هغه مهمه ده، هغه د اروپایي اتحادیې په پالیسیو کې هم ځینې تغیرات، مثبت تغیرات د پناهندګۍ په اړوند باندې رامنځته سو، د موقت وخت لپاره له هغه نه په استفادې سره اوسي. مثلا المان ځینې شرایط اسانه کړل او د مهاجرینو د منلو هوډ یې وکړ، خو نه په دومره اندازه سره چې بالاخره دوی هم د دې تحلیل او د دې ارزونه نه وکړي. دې ته په کتو سره د غټورو فکټورو لاس ورکړی دی چې افغانان له هیواد نه وتښتي او د دې لپاره چې ښه ژوند ولري په نورو هیوادو کې په مشقت، په درد او په تکلیف سره ژوند وکړي، تر څو آینده یې په آرامه او له درد او له مشکلات نه خالي وي.
تشکر جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان. همچنان در روی صفحه فیسبوک پیام های زیاد دریافت کردیم از شنونده های رادیو آزادی. عبدالصمد شهاب محمدی نوشته که در کمپ های مهاجرین در آلمان نه درس است و نه جای است، بدون کیس جنگی دیگه هیچ کیس قبول نمیشه. در ضمن 6 ماه میشه از آمدن خودم تا هنوز هیچ کس به سراغ ما نیامده که از کجا هستی و کجا می روی، نزدیک است بمیریم، تا چه وقت انتظار؟ بسیار مشکلات ما زیاد است. فهیم نوابزه نوشته مردم برای لقمه نان به اروپا می روند، دولت افغانستان توجه نمی کند. چرا؟ اگر در افغانستان اینها بتوانند به خود کار پیدا بکنند و حمله انتحاری نباشد، مردم به اروپا نمی روند و در همینجا زندگی می کنند و حالا هم مردم هم به حکومت اعتبار زیاد ندارند. فیض محمد اکبری نوشته واقعا سران حکومت وحدت ملی افغانستان هیچ به فکر آینده افغانستان نیستند. من به افغان بودن آنها شک دارم، اندک هم احساس برای مردمشان ندارند. جناب فیضی صاحب، میخوام از شما پرسم که در همین مسئله رفتن جوانان به اروپا و دوچار شدنشان با این همه مشکلات، حکومت افغانستان چقدر مقصر است؟
ما فکر میکنم که یک بخش بزرگ مسئولیت متوجه دولت افغانستان است، به خاطر از اینکه دولت افغانستان حکومت وحدت ملی نتونست که یا نخواست که به وعده هایی که به مردم در جریان کمپین های انتخاباتی داده بودند به وعده ها را عملی بکنند. ما شما شاید از این هستیم که هنوز در ادارات دولتی پست‌های زیاد خالی است، در حدود 50,000 پست خالی است. حالا دولت اقدام به پر نمودن اونا نکرده و همچنان شما شاهد هستیم که چندین ولایت و وزارت با سرپرستی اداره میشه. مدیریت ضعیف حکومت وحدت ملی باعث این ناهنجاری شده و این یک بخش از بزرگ عامل بیکاری و ناامیدی مردم است که مردم ناامید ساخته تایی که وطن ترک بکنن. اگر دولت وحدت ملی برنامه های عملی را روی دست بگیره، کادرهایی که جوانانی که تازه از دانشگاه ها فارغ میشن و هم کسانی که از خارج علاقه دارن بر بگردن بر اونا زمینه کار مساعد بسازن، امیدواری خلق کنن، اختلافات درون ای خود کنار بگذارن، اقدام به عملی کردن وعده های خود بکنن. من فکر میکنم که
بله
بسیار زیاد تاثیر میگذاره بالای روحیه مردم، امیدوار میشن. ولی متاسفانه هیچ چیزایی است که تا حالا حکومت وحدت ملی برش
سلامت باشه. فیضی صاحب او بگورو چه د افغانستان د مهاجرین او بیرتستنیدون کده وزارت مطبوعاتی مشاور شاغلای حفیظ احمد میاخیل سوی تاسو ول چه د حکومت تقصیر پدی که زیات دی چه خلکو ته کار نه مساعدوي شرایط نه دی مهیا کړی ځکه خلک مجبوریږي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. میاخیل صاحب تاسو سوی تاسو اول هرکلی وایم.
اگر من نمره زده کابل دورستی بریت د پیخ شهیدان و تا د جناد فرداز غختن کوم و کورانه و تا خپل تسلیت و انده کوم بیا تاسی ساس همکار و دخپراون ملمانو تا هم دارنگ در رادیو و ریدون که تخپل سلامون و نیکی هیلی برانده کوم
سلامت
د کدوالو او راستنیدون که چار وزارت د بحرانه و چار وزارت و مجموع که افغان حکومت حاسه کړی ترسو اروپا ته د سلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حواری په اړه د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم ته ورسیږي. په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. د دغه کمیټې د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، همدارنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي ترسو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه له اروپایي ټولنې سره یو ګډ تفاهم ته لاره هواره کړي. په دې برخه کې به همدارنګ د وزیرانو په کچه رسمي مذاکراتو ته به دغه کمیټه کار کوي ترسو لاره هواره شي او بیا اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه به خبرې وشي. همدارنګ یو واضح تفاهم ته به له اروپایي ټولنې سره افغانستان ورسیږي. بیا د هماغه تفاهم پر اساس باندې به هلته د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه کیږي. نو په دې برخه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې شوي. همدارنګه له هیواد څخه بهر هم د اروپایي ټولنې له چارواکو سره بېلابېل او په یو ځای ډول خبرې شوي تر څو د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا شي. څه موده وړاندې د اروپایي ټولنې څخه یو پلاوی کابل ته راغلی او همدارنګه د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او له دوی څخه سره موږ بېلابېلې ناستې درلودې. د افغان حکومت دریځ په دې برخه کې روښانه دی. لومړی او دا خبرې موږ له د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم شریکې کړې او لومړی دا چې د افغانانو تېښته، د ځوانانو تېښته له هیواد څخه دا د افغانستان دپاره یوه لویه ضایعه ده. د افغان حکومت لومړیتوب دا ده چې له دغو غیر قانوني مهاجرتونو څخه باید مخنیوی وکړي او د ځوانانو له تېښتې څخه باید مخنیوی وشي. په دې برخه کې زموږ لومړیتوب دغه دی. نو په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره چې کومه ناسته موږ درلوده له هغوی سره خبرې وشي. په داسې پروګرامونو افغان حکومت کار کوي ترسو بغیر قانوني مهاجرتونو څخه هیوادوال مو ډډه وکړي. په هیواد کې همدارنګه د اقتصادي په اقتصادي مسایلو چې دوی یو شمېر له اقتصادي مسایلو له وجې اقتصادي ستونزو له وجې هیواد پرېږدي. نو د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبرې وشوې چې د افغانستان په امنو سیمو کې باید د کارموندنې په برخه کې پانګونه وشي. دوی هم موږ ته د مرستې ډاډ راکړ. د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو د هواري په اړه هم خبرې وشوې. نو تو مجموع که حل زل روان
جناب میاخیل صاحب شما از تلاش های جدی و مکرر صحبت کردین. آیا این تلاش ها از چه زمان شروع شده و تا به حالی که ادامه پیدا کرده کوچکترین تأثیری که روی جلوگیری از مهاجرت ها داشته چی بوده؟ عملا تأثیر مستقیم حداقل در یک بخش کوچک میتونید برای ما بگوین که مثلا از چند رفتن چند نفر به اروپا به این دلیل جلوگیری شده که ما این ترک پروژه را طرح کردیم یا این کار مشخص را کردیم در ادامه این تلاش های خود؟
البته دغه حلیزل د تیرو سو میاشتو راهیسی روسای دینا چزمون هیوادوال یو شمیر هیوادوالو هیواد پری خود و اروپایی هیوادونو تا مخکره افغان حکومت هم دغه حلیزل شروع کردی. البته دغه یو محال پروسه ده دوانیم لکه کسان یوازی دوانیم لکه افغان پناه غختون که 2015 کال که اروپایی هیوادونو که در پناه غختنه کردی نو دغه حسی وقت نیسی ترسو اروپایی طولن سرمنگ یه واضح تفاهم تورسیگو نو حلیزل جریان لری نتیجه گوری تاسی یوش میر هیواد حقت غیر قانونی مهاجرتونو در 2015 کال پنسبت غیر قانونی مهاجرتونو کچراتی تا شوی
ارقام مشخص دارین چند درصد کم شده جناب میخیل صاحب؟
البته دست کره شمیره تاسی تنشو در کوله اغا فیصدی منگه تاسی تنشو ویله خو زده پر داد سروایمه چه ده غیر قانونی مهاجرتونو پا کشه که چی توال راغله ده ده ترسنگ پا خواه یو شمیر هیوادونو از منگه هیوادوال پرس از افغانستان لتفاهم سخه دیپورت کهو خود منگا غختنه پا دغو ناستو که لدویس خداوه چه هر پریخه چکی گی ده افغان پناه غختون که پتالاو حقا باید ده افغان حکومت سره دیو تفاهم پا چوکات چیوشی
تشکر
نو لسویدان سخه یو کورانه دیپورت شلا هم دارنگا لناروی سخه دا د لتفاهم پرته دغه کار شوی او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو خلاف
خیر صاحب یو پښتنه بل هم
کورانه ډیر تواصل
یو پښتنه بل هم دا بیا به اوریدونکو ته ورسوي لاندې پښتنه کلان ثواب راکې یاخد د چې هغه کورانه چې پخپل خوشه یا افغانان چې پخپل خوشه ل اروپایي هیوادونو مثلا جرمنی څخه افغانستان ته ستنیږي هغه ته یوازې 200 یورو ورکوي الداره چې دوی هر یو تر جرمنی پوری پر رسیدو په لزر ډالر هم شاید تر دې هم زیاتې پیسې ورکړي وي.
بلې دغه د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې موږ کومې ناستې درلودې زموږ یوه غوښتنه او د خبرو یو عمده خبره دغه وه چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي باید د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره همدارنګه د بشري د پناه غوښتونکو په تړاو د جنو 1950 کنوانسیون ته په پام سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید د دوی اسناد پرته له کوم تبعیض څخه په جلا جلا ډول وڅېړل شي. که چیرې بیا هم دوی د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. نو هغه دغه 200 یورو تاسې وویلې 200.5 یورو هغه کسان چې 125 کسان چې دوه درې ورځې وړاندې له جرمني څخه په خپله خوښه هېواد ته راستانه شول یوازې له دوی سره د آی او ایم له لارې د 200.5 یورو په اندازه مرسته شوې. یو شمېر نور هېوادونه بیا هغه کسان چې په داوطلب ډول راځي ډېرې مرستې کوي. نو یوازې جرمني او دا هم استثنا ان د افغانستان ولسمشر دغه چارتر شوې الوتکې ته اجازه ورکړه پرته وروسته له دې نه به هېڅ داسې الوتکې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډله ییز ډول دوی هېوادوال تر څو تفاهم نه وي شوی او په هغه تفاهم کې به ټول مسایل واضح دي چې دوی سره باید څومره مرسته وشي همدارنګه له افغان حکومت سره باید مرسته وشي په هېواد کې د پانګونې باید اقتصادي برخو کې پانګونه وشي.
تشکر جناب میاخیل صاحب. آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین صحبت میکنند با ما در استودیو در طریق تلفن با ما هستند. مهمانای دیگر ما جناب بصیر فیضی فعال جامعه مدنی و عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی و جوانان. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما در تماس شوند و صحبت بکنند.
البته لند خبرتی او
البته پس یک وقفه کوتاه. بله شماره تلفن هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. آدرس اسکایپ و فیسبوک ما را هم به یاد داشته باشید.
آزادی رادیو د خپل تلفن لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنې ویډوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. اوس هم تاسو اوریدون کوته نوبت تر کو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0993 1530 بل شمیرې د 0800 2250 5550.
بله چشم برای تلفن های شما هستیم. با شماره های 0799-203-540 و 0800-822-755 در تماس شوید و همچنان اگر سکایپ دارین با آدرس سکایپ ما زنگ بزنن و تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اس ام اس بکنین. مهمانایی که در استودیو داریم جناب بصیر فیضی فعال جامعه مدنی، عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین باشون با ما و شما هستند و سوال های شما پاسخ خواهند داد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، نه از طریق اسکایپ شنونده با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام
وطن دوست.
سلام. بله سلام به شما جناب سروان صاحب و مرزبان صاحب و مهمانان شما. اول می خواستم یک سوال داره که سروان صاحب در اول برنامه گفت که افغان ها که میره مثلا در جرمنی باز کارهای خلاف میکنن. ما میخوان جواب وزیر بگویم به خاطر زی افغان های کار میکنن آقای سروان که در افغانستان چون قانون ضعیف است، قانون درست بالا همه افراد تطبیق نمیشه و اینا در کشور اینا مثل به قانون وارد بزرگ میشه. فکر وقت خارج میره فکر میکنه که خارج از افغانستان وارد است، به می قسم عادت میکنه، خوش میکنه، اونجا میکنه، بعد دست به کارهای خلاف میزنه. اما دیم روی سوال ما این بود که مثلا می کسانی که از جرمنی پس میاد، من معلومات دارم، من خودم 3 نفر دوستای ما در سویدن هست و کسانی پس برگشت میکنه جناب مزمان صاحب که اونا در افغانستان کارکسی خوب داشتن، مثلا ما شادری میگه تا موساد کار میکردن و اونا کنجی رفتن تا نوت پس دوباره میاد و کسانی که افراد غریب که بودن که برای کار رفته یا مثلا نمیجه بود اونا نمیاین، به خاطر که من خودم 3 نفر از دوستای ما که بلند در نروژ هست اونا قسم میکنن که برای ما امکانات خوب است و ما هیچ وقت ما رو واپس نمیکنه و ما کیشان فعلا رفته اونا دوباره برگشت نمیکنه. کسانی که میاین که اونا مثلا فامیلشون غرق شده یا کسانی که وضع خوبی در افغانستان داشت پولدار بودن رفته بودن فکر میکردن که اونجا بهشت است، اونا پس میاین به خاطر که افغانستان کار خوب داشتن و کسانی که کار نداشتن مثلا کسانی که افراد بیکار بودن اونا نمیاین هیچ وقت اتو ده کمپ خوش دارن اما دفانسان من به خاطر که امنیت نیست کارم در اینجا نیست و امیال مردم افغانستان گروپ گروپ میره. ما باور کنن تا می بهار که فعلا مردم گیر مونده به خاطر یخی هوا است، بعد از نوروز صدها نفر می و میشناسیم که دکانای خود امیال و فروش هستند، حتی هندوایی که در هلمند است کلشان آماده شده فقط بعد از نوروز هوا گرم شو حرکت میکنن طرف اروپا میره. این بسیار خطرناک است. تشکر از شما.
تشکر آقای وطن دوست از تماس شما.
بل اوردون که تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
عرض سلام ادب خدمت شما سروان صاحب، همچنان امید مزمان، مهمانان گرامی، آشنندگان تانیازی هستم از فرانم رکنم.
سلامت روسی منانه.
خوش آمدن آقای نیزی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث. البته ببینید یک نظر کوتاه و همچنان یک پرسش از آقایان دارم. ما قبلا هم گفتیم و عدمی نامیگیم که متاسفانه زمانی که امی جوانان در مجموع عرب بای افغان که از افغانستان خارج می شود، اینجا دو علت است که هم دولت افغانستان مقصر است و هم آن شخص مقصر است که بدون تفکر، بدون اراده، بدون کدام تصامیم البته ملی و خانوادگی از کشور خود را ترک میکند و دست به قاچاقبران، مافیا، بندها بالاخره میسپارد که سرنوشتش با چنین اعمالی که در اروپا ما شما میدونید نشاطی است. دوم دیگر البته اینها به طرف رفتن اینها بدون اراده بوده، البته نیتشان اخلاصمند نبوده. متاسفانه زمانی که 30 تا 40 میلیون که در افغانستان نفوس میکنن زندگی میکنن، برای اینها امنیت آیا است؟ برای اینها آیا غذا است و سایر چیزهای دیگه یا نیست؟ اگر است خب برای اینها چند هزار کس هم میباشه، اگر نه که نمیباشد هم. خب بعد صورت متاسفانه اینها زمانی کنجا میرون، یعنی میگن که مثل همی افغانستان واری چنین کشورهایی است، نه بلکه آنها البته به خاطر برنامه افغانستان البته اینها میرون و دست بند شمال بد و شایسته میزنه. یک و دویم دیگه از مهمانان شما البته از سخنگوی وزارت مهاجرین طوری پاسخ شما است که اینها برای یعنی کسانانی که نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای امسایه وجود دارد متاسفانه یک پالیسی یک روابط تکاملی وجود سالم وجود ندارد. زمانی که یک افغان با مشکلات مواجه نشد، فورا اینها بتوانند که مو مشکلات مو باشند را حل فصل کنند و بالاخره یا با کشور یا در مخاک البته کشور بیرونی. پس چرا اینها با صفت یک وزارت، با صفت یک سخنگوی، با صفت که اینها می توانند که بعد بسیاری چیزها را حل فصل کنند ولی متاسفانه تا فعلا ما شما می نمیدونم.
زنده باشید. سوالتان را گرفتن جناب میاخیل صاحب، با سوالتان پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدای چجور اوروغ بایست.
سلامت باشید.
مننه متیور الله عبید یم رجل من نصافر بتماس کیم.
مهربانی کوی عبید صاحب.
مننه پیغام داده اول زمان رکول ملمانو پشتنه داده چی دا کنگ دوازی لاغوانستان بحر کیر داده چاله راسه داده مرسوی ده کازیر درو جنب چاله راسه چی دا جمانی کلی دی پا اول سار کی زبت دوانان دا پار دا کارکن تیر کلی دی زوم کراس دا اسلامی نظام ده که کوپری پا جا سور جمخ چو میدان ورده بو که روختون باندې سره کم پیښه و لاس ته پښتنه کې وای تا کم نظام به موږ پراته یو شدیم پرتی دې موږ سره چارواکي راځي حکومت راځي پر موږ چاته وی لمه تاسو سوري کې دا مسلمانانو کار کوي کفرانو کار کوي
صحیح سو ډیر مننه مننه صحیح سو دا تاسو پیغام خبر سو یو اوریدون کې بل حمله رو بیا ملبنو ته ورزو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
نو می ارسلا خان چروان صاحب سلامونه درته وایم له سعودي عربستان د طرفه
مهرباني ارسلا خان صاحب د اسکایپ لاري متماس نیولای مهرباني
دا د اروپا خو د کوم نفر سی ورغلی دا خو یا غلری مثال بي وي جي د پاسپورت او بیانو چې دا څه په سعودي کې دا خبر مې لیک بيتا څنګه البته بخښنه غواړم خو دا سعودي کې ډېر خلک په مشکلاتو باندې پاسپورټونه نور تاواني کوي ډېر په مشکلاتو باندې سره هغه دي هر یو نفر اتلا کول لکه افغاني سره ټور کړي دي
ارسلا خان صاحب د سعودي په او همدغه راز د عربي هیوادونو د افغانانو د وضعیت په اړه به هم یو ځانګړی پروګرام لرو تاسې منتظر اوسئ په راتلونکو اونیو کې به په دې هم خبرې وکړو او په دې به هم خبرې وکړو چې په سعودي او نور عربي هیوادونو کې چې افغانان داسې افغانان پیژنو چې شل کاله او دېرش کاله تیر کړي دي لیکن تر اوسه پورې نه دایمي اقامت لري نه بل شی لري لیکن اروپایي وادونو څخه بیا په دومره ورځ د دایمي اقامت او د پاسپورت تقاضا کوي دا ولي په دې موضوع هم خبرې کوو کورم بدن اوس په ورشو ملمنو ته
اجازه بدین چند تا پیام کوتاه هم بخونیم بعد بریم به مهمانان ممکن است از این پیام ها هم مهمانا درباره این پیام ها ابراز نظر بکنن گلستان سعدی از هرات نوشته آیا این خوب نیست که کشورهای اروپایی برای افغان ها اجازه نمیدهند و برای سوریه ها و عراقی ها اجازه میدهند این یک نوع تبعیض نیست خب محمد جان محمد از هلمند نوشته که همه جوانان از کشور فرار میکنند و از وطن دفاع نمیکنند وقتی که کشور آرام شود میآیند و میگویند که ما متخصص هستیم برای ما کار خوب و معاش خوب داده شود در حالی که در شرایط سخت مردم فقیر و غریب از وطن خود دفاع کردند پس کی مستحق است خواهش میکنم فرار نکنید اگر تو بگریزی اگر من بگریزم سرنوشت وطن چه میشود و جان علی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن به کشورهای خارج از فقر و بیکاری صورت میگیرد
محمد اسلم ارمان لخوست لیکروه که افغانانو تا پخپل هیواد که در کار زمینه برابرشی نو دوی به پداسی بدو شرایطی که اروپایی هیوادون تا لارد نشی بلوردون که بصیر احمد لیکریدی و فکر کنم چه افغانان چه خارج تا زیز ما پنظر بیکاری ده پا افغانستان که او زینی دیر افغانان زینی افغانان شتا چه ده غیر اخلاقی کارونو پا هدف اروپا تزی عبدالولی وفال د هلمند لناوی لیکلی دی وای افغانان باید خپل وطن تر راشي او د ملي وحدت حکومت باید د کار زمينه ورته برابر کړي د افغانانو د تیشتي عادت دایمي جنگ او بیکاری ده لټول اوریدونکو مننه ساس نور پیغامونه به هم د خبرونې په لړ کې ولولو شاغله عنایت الله ناصر مخکې یو خبره مو یاد کړ چې ځینې افغانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي هلته بیا ځینې غیر اخلاقي کارونه کوي چې لټولو نوم بدشي نه صرف د ټولو افغانانو بلکې د افغانستان نوم هم ورسره بدیږي زموږ یو اوریدونکي وطن دوست صاحب یو علت یاد کړي د په نظر دا و چې په افغانستان کې بې قانوني ده نو دوی فکر کوي چې هر ځای بې قانوني ده ستاسو نظر سره او دوی ته باید څو ویل شي څوک پوی کړي چې داسې کارونه ونه کړي چې د وطن نوم بدیږي
مخکې تر دې چې یو کوچنی تبصره د میاخیل سپي خبرو په اړه باندې کومه، دوی تر اوسه پورې کوم استدلال کوي هغه صرف د خبرو په حد کې ده، یعنې هیڅ عملي اثر نتایج نه لري. یعنې دوی وایي چې موږ تفاهم به وکړو، موږ به خبرې وکړو، موږ به بالاخره پرېکړه وکړو او دا کار به وکړو. یعنې هغه څه چې مهم دي هغه د افغانانو د اساسي حقوقو نقص ده چې په ډېر فجیع ډول سره د قاچاقبرانو د منګولو ته ښکار شوي دوی، مګم بیا هم حکومت سکوت ته پی حکومت ناتوانه ده.
نه حکومت څه کولای شي، خصوصا د دې وزارت کنه، د دې وزارت خلکو ته کار نشي ورکولی. دوی چارې له ماجرو له تګ راتګ سره ارتباط لري چې وطن ته دعوت کی او یا تشویق چې لاړ نشي، له دې نه ورآخوا ته دوی څه کولای شي.
درې کار ډیر مهم دي چې دوی کولای شي. لومړی دا چې دوی باید انګیزه ایجاد کړي، یعنې کار د فرصتونو په ایجاد سره د مهاجرینو وزارت باید د یوې منظمې ستراتیژۍ په مبنا کې د نورو وزارتونو سره په ګډه کار وکړي تر څو افغانانو ته دلته د کار زمینې مسایل کې، ځکه دوی هم یو فکتور یعنې یو مسؤل نهاده په دې کې. دوهم دا چې هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادو کې میشته دي هغو له حقونو باید دوی د یو مسؤل نهاد په توګه باید دفاع وکړي، باید د نقص په مورد کې یا د کم معلوماتو په مورد کې او حتی دوی ته د حقوقي د حقوقي خدماتو د ایرای کولو په موضوع کې دوی سره همکاري وکړي، ځکه هغه اتباو دي کله چې له افغانستان بهر وځي نو دوی یو د یو مهاجر په توګه او د افغانستان د یو اتبا په توګه باندې باید د دوی له حمایت نه برخمن سي، نه دا ورس له دوی په سر پرېکړه وسي. حکومت هیڅکله د دې توانایي او هیڅکله د دې حق نه لري چې د مهاجرینو په برخلیک باندې پرېکړه وکړي، ځکه هغه مهاجر د هغه خاص حقوق او ازادیان لري. درېیم هغه داسې کله چې راستنېدونکي که بېرته راستنېږي د هغو لپاره باید دوی د معیشت د ژوند او د خدماتو ورته وړاندې کړي. دغو ته په کتو سره ظلم یې اخیر صاحب نه دا غوښتنه کوم چې لطفا امر یې رایه کړي، لطفا په واقعیت سره دا خبرې وکړي چې په دغو درې قسمتو کې دوی کوم کار کړی ده، څومره امر دوی په لارې لري، څومره ارقام دوی په لاس لري او دا څومره د اقتناعت وړ دي افغانانو ته او هغو خلکو ته چې دوی په دې وضعیت کې قرار لري. هغه څه چې واقعیت ته هغه دا ده چې تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي او هر کار تشریفاتي او تبلیغاتي جنبه درلوده. راځم بلې موضوع ته. جرم یو فردی عمل ده، یعنی بدون شکه نقص به موجود وي، یو افغان به یو قیدی په نقص سره متهم وي یا به هم مضمون مزنون وي یا به هم محکوم سوی وي. که هغه څه چې مهم ده هغه دا ده چې یو فردی عمل ده، یعنی ځینې وخت زموږ افغانان په دې باندې فکر کوي چې کله دوی خارج ته ولاړ شي هغه مفکوره چې دوی له افغانستانه اخیستې ده چې دا ډېر آزاد وطن ده، په دې وطن کې ممکن د اخلاقي مسایل دومره زیات رول ونه لري یا هم دومره زیات تنګ نظري وجود نه لري. البته دا حاکمه روحیه د سبلي باندې حاکمیت لري، هغه د کم معلوماتو په درلودو سره دوی دا کار کوي. هغه څه چې مهم ده هیڅکله د یو افغان چې دوی یو نقص کوي یا هم یو بشي یو قاعده نقص یا د مفهوم نه ورکوي چې ټول افغانان هم داسې دي، ځکه افغانان
دا خو صحیح ده، په دې کې خو شک نشته. دلته هم ټول خلک دا کار نه کوي، کېدای شي په یو لکو کې یو کس دا کار وکړي، لیکن قاعده دا همدا ده که په خپل وطن کې مثلا د کابل په یوه سیمه کې یو کس د کندهار وي، یو هغه وکړي او په هغه کوڅه کې هغه سیمه کې هیڅ کندهاری نه وي، یو جرم وکړي، بیا ټول خلک دا نه وایي چې احمد محمود دا کار وکړو، وای چې کندهاري دا کار وکړو، که هغه پروانه وای پروانی دا کار وکړو. دا قاعده ده که یو په یو خارجي هیواد کې یو بهرنی هر کار وکړي هغه دغه وطن نوم ورسره یادی شي.
دلته توجیه دی زیشت عمل ته جرم ته هیڅ قسم توجیه وجود نه لري. توجیه صرف داده سي کچیر ته دوی د نقص په مورد کیږي فردي عمل ده، باید فردان دوی مجازات شنه دا ورسي په مجموع کې دوی سره برخورد کیږي او په هغه هیوادونو چې نور په هیوادونو قانونمن هیوادونو دوی هم پر دې باندې پوهیږي. هغه څه چې دی دلته ضربه رسي هغه هم افکار ته رسیږي، یعنی په هغو هیوادو کې چې هغه ملتونه دي او دوی مالیه ورکوي او بیا پالیسیانو باندې دوی اثرګذار دي تر څو د مهاجرینو په اړه باندې پرېکړې وسي، دا هم افکار دي چې بالاخره شرایط په نورو مهاجرینو هم تنګیږي او د مهاجرینو په وړاندې یو منفي روحیه رامنځته کیږي. دې ته په کتو سره د هر افغان اخلاقي دنده هم دا ده چې کله چې له هېواد نه بهر ځي د خپل هېواد د تاریخ غرور او هغه همت او افغاني غیرت چې د هغه په درک سره دوی باید داسې کړنه وکړي چې هغه نور افغانان ته ضرر ونه رسوي. همدا د یو څو افغانانو چې دوی داسې غیر اخلاقي کارونه کړي دي د هغو د کړنو اثارو نتایج چې نن افغانان په ډېرو هېوادو کې کې په ډیر منفی نظر ورته کتل کیږي او هغه هیوادونه مالی ورکون کې لزان سره دا سوال کوي چې ولې یو افغان ته پیسې ورکم ولې زدلته د تشوزون ورکم حال داس د ما په ناموس او یا هم د ما په ملکیت باندې تعرض کوي دې ته په کتو سره د سره لدی دا یو غیر اخلاقی او یو جرمی عمل ده بیا هم د یو لور قانوني پلاو ده یو فردي عمل ده په قانون هغه نفر مجازات کوي خو اما افکار متزجر کوي او بل اخر د دې بیسکریسي افغانانو ته د اما افکارو په دې سره یو منفی او مطلقاً مشکل ساز روحي رامنځ
شي. تشکر جناب عنایت الله ناصر رئیس شبکه امانگی و توانمندی جوانان. پیش از یک سوال از جناب بصیر فیضی فاعل جامعه مدنی مطرح بکنیم، جناب حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را می‌خوام از بپرسم که تفسیری در رابطه با اظهارات آقای ناصر دارن یا خیر، که گفتن اظهارات شما آقای میاخیل خیلی تشریفاتی هست و عملاً کار صورت نگرفته.
بله زه البته په دې برخه کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې حلیزل شوی دغه اروپا ته چې دغه افغان پناه غوښتونکي تللي دا د شیدیوي او دوه ورځې کار نه دی. تخنیکی کمیټه هم د افغان حکومت له لوري یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې، هم د اروپایي ټولنې لخوا یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. دوی لومړی په جلا جلا ډول دغه کمیټه کار کوي، وروسته بیا دوی په ګډه کار کوي تر څو رسمي مذاکراتو ته د وزیرانو په کچه لاره هواره کړي. همدارنګه
یعنی تا به حال از مشکل مهاجرین حدود یک سال یا کمتر میگذره، هنوز هم زمینه ازی مساعد نشده که به سطح وزیرا رسما ملاقات بکنن و این آمار تلاش های شما هنوز هم جریان داره؟ بله
البته تخنیکی کمیته مخکې له وړاندې خپل کار پیل کړی. د دې ترڅنګ موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې کومې ناستې درلودې، ګورې مخکې د افغان حکومت له تفاهم پرته یو شمیر هیوادونه افغانان ډیپورټ کول، خو وروسته د دې نه چې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړې او ټول مثلا د پناه غوښتونکو د وضعیت په تړاو د جنو 1951 کنوانسیون هم دوی ته وویل چې دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان وضعیت هم ښه نه دی، تاسې د افغانانو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړئ. نو د دې تر څنګ افغانستان په 2002 کال کې له شپږو اروپایي هیوادونو سره له شاوخوا لسو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې شپږ په کې اروپایي هیوادونه دي، استرالیا، پاکستان، ایران. نو دوی سره تفاهم لیکونه لري. په دغه تفاهم لیکونو کې واضح شوي هغه افغانان چې په 5 کټګوریو کې دي دوی باید ورته پناه ورکړي. لومړی هغه افغانان چې له اوندونه علاقه لسو کلونو څخه ټیټ وي، هغه افغانان چې په اصلي سیمه په افغانستان کې ناامن وي، هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري، هغه کورنۍ چې د ډیپورټ له وجې په کورنۍ کې بیلوالی رامنځته کېږي. نو دا هغه مسائل وو چې مخکې د اروپایي هیوادونو له دغو هیوادونو سره چې موږ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي، دغو 5 اصلو ته دوی دغه 5 اصل نه منله او دوی پرته د افغانستان له تفاهم څخه افغانان ډیپورټ کوو. په 2014 کال کې شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر ډیپورټ شوي، یو شمېر په یو بل ډول هیواد ته راستانه شوي. نو زموږ د دغو خبرو نتیجه هم همدغه وه چې دوی اوس دغه تفاهم لیکونو ته پابند دي. دغه تفاهم لیکونه د افغان پناه غوښتونکو په اړه چې هره پرېکړه کوي د دغو تفاهم لیکونو پر اساس باندې کوي.
تشکر. اما باید تفاهم نامه ها هم مهاجرین افغان زندگیشان در اروپا تغییر نکرده، 5000 پشت دروازه مقدونیا و یونان استاد هستن. به هر حال تشکر.
زر اعظم د مقدونیا مسئله ته هم راځم. نو دغه تفاهم په همدغو شرایطو باندې افغان حکومت له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې موږ مساوده تاسو ته درلیږو. نو په دغه مساوده باندې هم کار روان دی پر همدغو مسایلو له نورو اروپایي هیوادونو سره.
تشکر جناب میاخیل. امیدوارم تلاش ها نتایج عملی و محسوس هم داشته باشند. تشکر جناب میاخیل. به شما برمیگردیم. جناب فیضی صاحب، یک نکته دیگه را که بالایش میشه بحث بکنیم در دقایق آخر این برنامه، او ای که در داخل افغانستان انتظارات چقدر از حکومت بلند است. همی که حکومت برای ما کار نمیده، همی که حکومت زمینه این و آن را مساعد نمیکنه و من مثلا 10000 15000 20000 دلار که با خود دارم گرفتم میرم به یک کشور اروپایی، این احساس چگونه به وجود آمد در افغانستان؟ چرا به نظر شما این انتظارهای قدر بلند است؟ آیا یک حرکت وجود دارد در داخل افغانستان که مردم را تشویق بکنه که خب اگر حکومت کار کرده نمیتونه خودتان یک کار بکنه، خود را هم تا حد در بعض مسائل مسئول بدانیم و مثلا یک مقدار پول 10000 20000 دلار که قرار است در راه مصرف بکنیم و به خاطر مهاجرت امیر یک جای خرد و کوچک سرمایه گذاری بکنیم، که البته سرمایه گذاری هوشمند که با در نظر داشته وضعیت سیاسی که همین سرمایه گذاری ما نتیجه بده. فکر میکنید تو یک حرکت یا یک فکر در داخل جوانا در داخل افغانستان بین جوانا وجود داره؟
خب ما و شما شاهد بعضی از حرکت های مدنی بودیم که جوانا و مردم تشویق برزی میکرد که میکنن که باید کشور خود ترک نکنن، در کشور خود کار کنن و بامی شرایط کشور خود بسازن و در قسمت تعیین سرنوشت خود با توسل به حرکت های مدنی و حرکات سیاسی بتانن سرنوشت خود و مردم خود رقم بزنن و بهتر بسازن. این حرکت ها وجود داشته ولی کافی نبوده. من فکر میکنم که این حرکت باید بسیار گسترده شوه، وسیع شوه، به یک تبلیغات وسیع گسترده تبدیل شوه تا مردم حس وطن دوستیشان بیشتر شوه، جوان ها حس وطن دوستیشان بیشتر شوه. اما قسمی که شما گفتین باید از کوچکترین امکاناتی که دست دارن به جای از اینکه سرمایه ها را به خارج از افغانستان ببرن یا به قاچاق برا بتن، بهتر است که مور سرمایه گذاری کنن در کشور خود و به کار مشغول شون و بار مسئولیت خودشان هم به عهده بگیرن. من در این زمان این حق مسلم هر فرد میدانم که در صورتی که مطابق با کنوانسون 1951 جنو در افغانستان به دلیل وابستگی به یک ملیت خاص، به یک مذهب و دین و یا هم وابستگی به یک حزب سیاسی خاص تهدید شکنجه و یا تهدید مرگ برش وجود داشته باشه، میتونه که از هر کشور تقاضای پناهندگی بکنه. ولی کسایی که به دلیل اقتصادی میخواین افغانستان را ترک بکنن، این راه حل نیست. به نظر من بهتر است که در افغانستان یک بسیج عمومی جوانا صورت بگیره، بسیج عمومی مردم صورت بگیره تا با فشار، با وارد کردن فشارهای مدنی بالای حکومت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی را مجبور به ایفای متعهدات و وعده های را که داره بودن بسازم. مخصوصی که من قبلا گفتم 50000 پست بیکار است، ولی دولت تا حال اقدام به پرنمودن و پست ها نکرد. باید فشار از طرف جوان ها
زنده باشین. تشکر فیضی صاحب. اما موضوعی که گفتیم بحث میکنیم این بود که احساس خود مردم را چطور میتونیم ترغیب بکنیم به این که باشن در وطن و کار بکنن. جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان هست، کار شما بیشتر به همین مسئله چی داره نزدیکی داره جناب ناصر صاحب، که چطور میتونین شما این جوانا را همین مفکوره و فکر به ذهنشان تزریق بکنین که خب باشین در داخل خانه و این کارو بکنین این کارو بکنین تا اینکه برین به طرف بیرون و کمک سر پای خود استاد شوین، خیلی هم متکی به دولت نباشین؟
بدون شک مسئولیت ما ایست که معلومات ارائه کنیم و بالاخره مردم قناعت بتیم بر جوانان که بمانند کشور و به خاطر آبادی کشور کار کنه. یک امر بسیار 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 واضح است برای کلگی ما که کشورها به دست خودی ما آباد میشه و مردم آباد میشه و افغانستان هم ما باید افغانستان را آباد بسازیم. در این راستا ما با در بخش معلومات آگاهی دهی با بعضی از نهادها صحبت داشتیم و البته کار ما هم بسیار محدود بوده، چون یک سلسله موانع و یک سلسله محدودیت های وجود داشت که بالاخره تا به حال کار موقع موثر نبود. ولی آنچه که مهم است و به ادرس از یک نهاد مدنی، ما متحد به ایستیم که در سال 2016 که همین شروع هم است. در هفته های آینده کمپاین های بسیار گسترده را در ولایات و در ولسوالی ها روی دست بگیریم و در اونجا اولین کاری که میکنیم معلومات به مردم ارائه بدیم که از کشور خود نگروزین، در کشور خود بمانین و این وطن را باید به دست خود آباد کنیم. و رویاها و خواب هایی که بسیار 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 اخبال آمیز است و فریب دهنده است از ذهن خود بکشن و در کشور خود ابرومند شوند. و چیز دیگه ای که ما انجام داده میتونیم و ایست که وزارت مهاجرین و حکومت را از مباحث تیوریکی و از مباحث تشریفاتی بکشیم و به عمل و به عمل کرد سالم و درست در مسیر بهبودی وضعیت جوانا بود.
سلامت حسین در من ناصر سب ده کدوالو ده چارو ده وزارت سلاکر شغله میخیل مخکې یادونه وشوه چې د یونان او مقدونیا په سرحد کې شاوخوا 15,000 افغانان ایسار دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. او تاسو هم یادونه وکړه او یو اوریدونکی هم وویل چې دا مهاجرین په ډېر بد وضعیت کې دي. آیا د ستاسو وزارت له اړوندو هیوادونو سره خبرې کړې دي؟ یو اوریدونکی وویل چې عراقیانو سوریاوالو ته اجازه ورکول کېږي لیکن افغانان نه پرېښودل کېږي. حال دا ده چې د افغانستان وضعیت که تر سوریه بتره نه وي کېدای شي تر عراق بتره وي یا ورسره برابر وي.
بله، البته په غیر مستقیم ډول موږ ته هم داسې راپورونه را رسېدلي چې په مقدونیه کې متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال مقدونیه زموږ د یو شمېر هېوادوالو پر مخ خپله پوله تړلې او دوی په یونان کې ایسار پاتې. زه یو شی غواړم واضح کړم، افغان حکومت په یونان کې سفارت نه لري، افغانستان سفارت نه لري. مخکې پریکړه شوې وه چې افغانستان به هلته یو سفارت پرانیزي. په دې برخه کې جدي کار روان دی تر څو هلته یو سفارت پرانیستل شي، د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت هم له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې هلته باید د کډوالو یو آتشه ولري. نو په دې باندې کار روان دی. د دې تر څنګ د بلغاریې څخه د بلغاریې سفارت افغان حکومت سپارښتنه کړې چې د بلغاریې سفارت بغیر مقیم ډول د یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي. نو حکومت د بلغاریې سفارت ته سپارښتنه وکړه تر څو هلته یو څو کسان واستوي له نږدې نه یونان ته واستوي او په یونان کې د کډوالو ستونزه له نږدې نه وڅېړي. نو په دې برخه کې ډیپلوماتیکې هلې ځلې جریان لري تر څو هلته دغو ستونزو ته رسېدنه وشي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مقدونیې او نورو اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې له افغان پناه غوښتونکو سره د هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د سوریې، د عراق او د افغان کډوالو ترمنځ ډېر توپیر نشته. افغانان هم یو شمېر د جنگ جګړو له امله هېواد پرېښودو ته اړ شوي. نو دا هغه مسایل دا زموږ دغه اندېښنه نه یوازې په کابل کې له هېواد څخه بهر د اروپایي ټولنې له چارواکو سره شریکې کړي چې تاسو له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند ونه کړئ. نو همدارنګه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر څخه موږ هم غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړي په دې برخه کې. نو زمونږ بیا هم غوښتنه له دوی څخه دا ده چې له افغان پناه غوښتونکو سره د دوی له هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړي.
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، همچنان جناب عنایت‌الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی که در این برنامه ما را همراهی کردین. سوال ها و گپ ها خیلی زیاد است اما متاسفانه وقت کم. به پایان این ساعت این برنامه رسیدیم. در برنامه های بعدی حتما موضوعات همچو مهاجرت را به بحث خواهیم گرفت. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید. غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من سرزمین من بی غمی تو را سرود، سرزمین
زمین من کی رهی تو راه شود سر زمین من کی بتو خانمود سر زمین من ستاره من راه دوباره من در همه جا نمیشه بی تو گذاره من گنج تو را ربودن از بر عشرت خود قلب تو را شکسته هر که به نوبت خود سرزمین من خسته عجبای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من مثل چشمی انتظار سرزمین من مثل دشت پر غبار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من